د خبرونه دوهمین مهیت ورسیدو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي خو ترغه مخې یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکي حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدګری هم د افغانستان تابعو د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړی دی. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سه شنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 15 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 48 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راس کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر په تیر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل له رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کیږي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوترش نن سهار وختي په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللې. هغه ویل په سیمه کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د اویا کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80% رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوي انتخابات بللی و. د اوکراین د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسیې د استخباراتو د اجنټانو یوه شبکه یې نیولې چې د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د اوکراین د نورو چارواکو د وژنې پلان یې جوړ کړی و. د اوکراین د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلینسکي تر څنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروسته لوبه هم نن د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره انتمام شو. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپوهنه کړې و او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زدران څلور او ننګیالي خروټي درې لوبغاړي سوځولي. افغان لوبډلې وکړې شو چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 15 اور کې پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
ستاسو ماما زوی دی رشتدار شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشته ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید یم چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې زو ستاسو ماما زوی دی رشتدار شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشته ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وه په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي په دوی باندې اعتماد وکړي دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري مینه لري په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیل ستونزو څخه هم کړيږي خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حڅه کوي چې پانتون ته پیوډول نه یوډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي خپل موخه ته ورسیږي خپل حقوق پانځي وي افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه ملي سپورت کولای دی با په ژوند کې دی بلا بل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي هغه څه چې دی غواړي کار یو کې دی په کې کار نسی کولای نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ دی ځوانانو ته وخت ورکړي او په دې دی اعتماد وکړي پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی بعد خاطر ورنل لري لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي
ما د ورونو کومه هوا رشته ته پکا او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې لکه د فامیل لخوا نه پیسه هغه نه وه چې ته دا هغه د رشته ووایه دا ووایه رشتې ته خپل د هغه نه وي که نه ذوق یې نه وي د بل چا په ذوق باندې وایي یا د پلار یا د مور د هغې نه چېرته هغه کېږي بدلو ورته دا هغه ده د ځوانان دې پرېږدي خپل طبیعت ته دې پرېږدي کومه رشته یې ذوق یا هغه خپل په هغه باندې وایي ذوق باندې مشکلاتو کښې را ځي 50% زړي 50% نه وي نو هغه سر ته نه رسېږي مکمله کېږي نه نو مطلب هم خپل په زړه باندې چې وی وایي زوی ته مې وایم چې انجینري ووایه بس هغې ده چې زما خپل شوق ده چار چای مې ویلې روزانه ورته وایم چې تکړه چې درسونه دي وایه ځوانۍ کښې دومره توجه نه وي درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتي پکې را شي بیا ارمان ورځي کاشکې مې دا درس ویلی و.
کډوالي هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپله د خوښې وړ تحصیلي رشته ونشته کړی ځکه په بل ملک کې یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې هکله وایي
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلی وه کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډېره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځۍ انتخاب کړې وای نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم یو چانس ما ته برابر شو زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوقو پوهنځۍ مې خلاصه کړله په موفقیت سره بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې مې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زموږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و موږ نشو کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله که دا راته وایي چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که د هغه خوښه یې که نه یې خوښه اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په همغې برخه کې خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځۍ یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره و نه بیا هم یعنې یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځۍ انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډېر کومک نشي کولی. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پوهنځۍ انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ یې کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفقه وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خو دا چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډېرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي په ګډه یې سره اورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځۍ ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه. وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکره یاست، خپل مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه طب ووایي، او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 وړاندې 15 وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت اوس فعلاً لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي. د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد په نفس خپل قوي کا، خپله د دې جوګه شي او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زدهکړه انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینري و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار پوهنتون انجینري نه فارغ شو، ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی، یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی شي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړي ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي، ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي، چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته، اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغو کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم؟ دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه په پرمختګ شاهد نه وي د موږ ټولنه به وګډوډه ټولنه وي نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډیر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي خوشبخته وي نو کدی ځانونه ښه ورسوي د موږ ګران هیواد به خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو موږ به ښې فابریکې ولرو موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو موږ به خودکفا هیواد وو موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما ما راوړ پخلا کاوما ما راوړ پخلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا Andra bandi gran zaka خبریگی پسلگو سلگو مشپی تیریگی پسلگو سلگو مشپی تیریگی جامے لتا نانا صبریگی پسلگو سلگو مشپی تیریگی پسلگو سلگو مشپی تیریگی Oh,